سلیم شي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمه ییزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته چې زموږ همکاره انیسه اجمل یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبر نو سر ټکی د پاکستان پوسټ وای چې په فاټا کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه سلور سلویخت وسلوال وژل دي په ننګرهار کې 500 وسلوال وژل شوي دي او په نیپال کې د زلزلې له وجې د مړو شمیر تر وو زرو زیات شوی دی او وسته خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه سلور سلویخت وسلوال وژل دي د پاکستان پوسټ لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځایونو شوی دي د پوسټ خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 28 وسلوال په خیبر ایجنسی کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګا مشال ریډیو ته ویلي لومړی پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه نوموړی زیاتوي په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پولیسو په ثوابي ډزو کې 500 حمله کوونکي وژل شوي دي دویمه پیښه تېره شپه ناوخته د اتحاد ټاون سیمه کې شوې چې پترس کې سلور مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوې دي په ننګرهار کې 500 وسلوال وژل شوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د تیریلی سیمې کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوستا برید کړی چې په ثوابي کارروایۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي بخنه غواړم احمد ضیا عبدالزی وای چې په دې نښته کې د سیمه ییزو پولیسو څلور تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي د دې عدالت مشر صفی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندې په وژلو کې د تورنو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې
د کابل امنی قمندان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستیال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر
بلخوا د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیشن غړي فوزیه کوفي په دغه مکه وویل چې د دې پیښې ډېر اصلي مجرمان لا هم نه دي نیول شوي فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي وه خو وروستو څېړنو هغه بېګناه ثابته کړه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یې دا یوه تاریخي موقعه ګڼلې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړیو په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل کاسمیار پرون مشال ریډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دی دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اژانس کیو این ای پرون خبر ورکړو چې د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحثونه پیل شوي دي د پېښور په پچکې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنیو رجسټریشن شوي وو رجسټرډ شوي کورنۍ د جلوزو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. سخت کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې اونۍ د زلزلې له وجې د مړو شمېره د 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نور هم زیاتېدلې شي. د هیواد د بیړنو چارو کامی مرکز وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې د 1400 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دا هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 50 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسله والو دا قیدیان د جمعې پر ورځ په تل افر ښار کې وژلي دي. نوموړی وایي داسې باور کیږي چې 1400 یزیدیان د اسلامي دولت له وسله والو سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدي پروګرس پارټۍ په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدي ټولنې د 300 زیات نیول شوو کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. او وروستی خبر دا چې د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر پرون په یو ناڅاپي سفر عراق ته تللې. هارپر په بغداد کې پرون ویلي چې هیواد به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې عراق سره مرستو ته دوام ورکړي. د کینیډا وزیر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شوو کورنو سره د 1.9 میلیونه ډالرو نورې مرستې هم اعلان کړې دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د پاکستان پوځ دا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې یې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی. پولیس والا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب بقیده درې صوبو سره 28000 دی، زموږ 24000، 4000 فرق اوسم لري، خو بیا هم شکرګزار یو.
د سوات په بلدیاتي انتخاباتو کې یو نابینا تن هم امیدوار دی. په دغه سیمه کې د مزورانو په اړه روشنلي امیداتن وایي
خصوصی خلق په سواد کې تقریبا د 1,00,000 نه اباو دي، کم چې په شیلنګ کې یا په بم بلاس کې یا په داسې حادثو کې چې هغه متاثره شوي دي.
شاعر او لیکوال حمزه بابا د انسانیت په حق لسه نظر لري. په نوموړي پی ایچ ډی کوونکی اسلم تاثیر په دې حق لوای
بیا لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري.
او د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان کې د مشال ریډیو په مرسته د فوټبال ټورنمنټ جاري دی چې د کتلو لپاره یې ورغلی یو ځوان وایي
نن سابو ټوټل پښتونه ډېر غام شې دي، مشال ریډیو طرفه ټورنمنټ شری شولې، ډېر خوند یې وکړې، ډېره مزه وکړه، او موږ یې دغه ټیم په ډېره خوشي سره تیر شولې.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته اوږی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر ادا کړی چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هوایي بمباري کړې او تر سلويختو زیات وسلوالې وجلي. پوز وایي د دې تر دې دمه یې ضرب ازب نومي عملیاتو کې د 2000 زیات وسلوال ووجل. بلخوا وسلوالو د پرونی بمباری پاړه لا هم سندي ویلي. په دې حق له سیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې 40 وسلوال وژلي شوي دي. آی ایس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوي چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په وینا غیر ملکي وسلوال هم پکې شامل دي. آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي، چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې 40 وسلوال د منځه تللي دي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکي او غیر ملکي وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو دعوه کړې چې دغلته د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سرلخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه، او وزیر اعظم دغلته په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کراچۍ ښار کې په دوه بېلابېلو مبینه پولیس مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوی. پولیس وای یوه پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه د اتحاد ټاون په سیمو کې مخې ته راغلي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمي راکوي.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پیښه تیره شپه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو له سیمې د تیریدونکي د ملیر د پخواني ایس ایس پی روانور په قافله حمله وکړه. چارواکي زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د سټیل ټاون پولیس افسر حاجی مهر علي د پیښې په اړه مشال رډیو ته وایي وسلوالو د پولیسو په قافله حمله کړې، په دې کې 15 حمله کوونکي د پولیسو په جوابي ډزو وژل شوي او 4 نور تښتېدلي دي چې پلټنې یې روانې دي. د پیښې مقدمه د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې ده. بله ورته پیښه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه اتحاد کالونۍ کې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یې 4 مبینه وسلوال وژل شوي دي. د سی ټی ډي پولیسو انچارج علي رضا نن سهار رسنیو ته ویلي د ترهګرۍ ضد ځواک یا سی ټی ډي ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه، او چې کله د دوی په لټه کې پولیسو د اتحاد ټاون په یو کور چاپه ووهله نو د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 4 وسلوال جوبل شول چې هسپتال ته د وړلو په مهال یې اسا ورکړه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همداراز د ښار په بېلابېلو برخو کې پر پولیس سرتیرو هم په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د جمعې په ورځ د سټیل ټاون په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون 3 پولیسوالا وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د ځینې مشهورو خلکو په هدف کولو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تیرو 2 هفتو په موده کې په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال سبین محمود او د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر په دوه بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه مخکې د کراچۍ په یو کالج کې امریکایي ښوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل شوي وه. په روانور د حملې دعوه د کراچۍ پولیسو په داسې وخت کې کړې چې 3 ورځې وړاندې نوموړي پولیس افسر د ایم کیو ایم ګوند د 2 غړو د نیولو او د هغوی د هند استخباراتي ادارې راسره د مبینه تعلق په اړه خبري غونډه کړې وه. د روانور د دې غونډې وروستو نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
په کورم ایجنسی کې د پرقیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د جنکو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه هم ورکړل شي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په دغه سکول کې د زده کوونکو مشکلات زر تر زره حل کړي. نور حال د طارق اورکزی رپورټ کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د پیرکایم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې 4 جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر 4 جماعت پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي، بیخی تعلیم آجینا کمزوری روغلت و غب سرا تعداد زیاده او هغه درې دوه کسونی دی او مته په کور دی پنځه کسونی دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې مته د سکولونو په کور دی هایی شي یو میډل شي خل غریبون دی پوست سکولو ته سدې ته استوای نه شي او ګوډي پندره سو روپۍ مونی پیس رچی
حبیب په نامه یو بل اوسیدونکي مشال لډیو د ویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سیمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوې نشته
د ویل چې که حکومت په سیمه کې تعلیمي سهولتونه زر ته زره ونه کړو نو ډېری ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي
تعلیمي معیار خو زکومه نه هسې کمزور د یو کورسونه هم ستر دي او بل سکول کې سټاف کموي کلاسونه پنځه شپې وي او مسیون یا ټیچرس کومن یا هغه افسره درې وي نو یو جدید دور دی دی که خودمونگ بچیز مطلع تعلیم حاصل که سبب هم دا لیڈی ڈاکٹر جوڑی گی انجینئر با جوڑی گی پل پل پستون دا بسی نو که دا تعلیمی وانا کرو دا سٹاپ پرانا شو دا سی کمپلیٹ تو یو تعلیم ویر کرنه شی نو دا بو تعلیم نا محروم پادشی دا دا کام دا پارا دا کلی دا پارا یو غاٹ نقصان خبر آده
پا دی آلا دا تعلیم محکمی یو مشار سردار محمد مشار لڈیو دا ویل چه دا زنانا پا دی سکول کی دا استازانو شمیر دوی پورا کرده دی او زیاده وی چه که دا نور استازانو زورت وی نو دا حقیل پارا با دوی پلوٹیکل انتظامی نا غخت نکوی دا ویل چه دوی کوشش کوی چه پا دی سکول کی دا استازانو ستونزه زر تا زر حل کری د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي
واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي
تارک ورکزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویس په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجه په حساب له 3000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړې ده که څه هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې خو وایي چې د نامنې په موجوده صورتحال کې دا ګام دوی لپاره د حوصلې او همت یو زیری دی په دې هکله تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د امنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي او چې څنګه قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي بالکل موږ نورم مسله زیات اسوله چې د تنخواه یې رالی زیاتې کړلې او موږ نورم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی و خو د ده په خبره دا د دوی حق و
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه باقاعده صبح سه د کوم څه بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی قربانیان هم ورکړې د دې خواګ دا دی چې د نور صبح ایکول برابر وای نه د دوی سره صبح برابر سی نه دی دغه په مقابل یې څه بڑا اوسې د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی زموږ 24000 خو 4000 فرق اوسم لري خو بیا هم شکرګزار
د انسپکټر په توګه کارکونکي عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري
شکر خدا سي دي چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدي پنجاب سند دغه ډیر وختي بڑا وسی وي اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو
عبدالقدوس سموایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتو به د ټولي ادارې په ګټه تمام سي
ګټه ان شاء الله د دې مثبت نتایج دي یقینا د دې مثبت نتایج به په مختراسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټی په ایمانداری سره بیا وکی اور نور چې کم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی
یا د دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجه په حساب لسلور زرو څخه تر 26000 روپۍ پورې زیاتوب سوی دی د خبر پانی لمخې د زیاتوب د رواني مې میاستې لومړی نیټه حسابل کیږي
پرون په کابل کې د فرخنده د وجنې خلاف مقدمه شروع شوه چې پکې نه حاصل ویختورن کسان عدالت ته وړاندې کړی شو په دغه موقع عدالت ویل په کار دی چې په دې مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قرآن مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وژلې وه د دې مقدمې په اړه تفصیل د کابل نظم خبریال یوسف صدر نه کوي
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 دې تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندیږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
هلته د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 100 نه زیات وسلوال وژل شوی دي. د دفاع وزارت یو چارواکی جنرال مراد علي مراد وايي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 150 وسلوال وژلي او د 100 نه زیات یې زخمیان کړی دي. مجيب الرحمن حبيب زي له مزار شریف نه دا ریپورت لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی دریسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونۍ راپدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترسکه یو از یو وطن افغان امنیتی ځواکونه وژل شوی دی. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو د هغه په خبره چې په دې ترسکه ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځانی او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤول ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلي. دښمن مو ډېر له ماتې سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چیچني، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی دریسیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان تکرار شده
دا پیخ پا بدخشان که تکرار شده دا پا نیول شوی و کسان و همدارنگ پا وجل شوی و کسانو که بحرانیان هم شامل دی دیدله او همدغو کسانو کاملا اعتراف کرده چه بحرانیان او داعش تا مربوط کسان پا دست حال که پا شما زون که نامن یزور اخیسته چه هم دی بلخ امنی قماندانی او هم پا شما زون که 209 هم شاین قلودود ست پرسن و لخوا اداره کدل خوست محل پا یوارز دوارو امنی ترگانونو تا یوزای نوی قماندانان معرفی شول جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونه قماندان په شمال زون کې د 209 هم شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو مجیب رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه او ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او په دغه پته چې د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورشي نو تاسو نور ډیر معلومات خوندوري ویډیوګانې خپل تصویرونه او دغه خبرونه اوریدلی شئ کتلې او لیدلی شئ رازو د دې غړی یو بل ریپورت ته افغان ولسمشر اشرف غنی وای د دې هیواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دی چې ډیر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشر زمانی ارګ کې د مجاهدینو د ورځې د نمانځلو پر مهال وکړي چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې ریپورت کې اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر هغو سرتیرونه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلي او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي
توریزم بین‌المللي میخواهد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي
از دین مبین اسلام نمایندگی کنه
خغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅه وشي چې بیا کله هم ترخی تجربه تکرار نشي د سور د تمنیټینان منځنه چې خپل اصلي ورځ څخه تر څلور ورځې نه وروسته په ولسمشي معنی کې جوړه شوی و په خاني ولسمشر حامد کرزی د کابینی او ملي شورا یو شمیر غړو جهادي شخصیتونو او بهرنۍ ډیپلوماټانو ګډون کړو اجرایی رئیس عبدالله هم خبرې وکړې او ویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامدار جګړې سره مخ دی
مشکلات ما ده چند است به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابره زیاتې دي یوازې روښانه لیدلوری د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بلاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم خود آماده بسازیم
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي
خاغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري مالی سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې د روان خبرونې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د زمنګ همکارا هم استودیو ته راغلی دا انیس اجمل هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایي حملو کې لسکر لگا سلور سلیخ وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوز لخوا په نن سمو ته په لیدل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر جنسیه کې یادرې شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځای نه شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نهه مشکوک وسلوال لیدل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګا مشا ویډیو ته ویلي، لومړۍ پېښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې شوې او دویمه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په ننګرهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد سیا عبدالسین مشا ویډیو ته ویلي چې نن د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوسټ بریک کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید 100 امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پېښې اورېدنه کېږي. د پېښور په پاجاګي سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ لنکل شوی. د ضلع انتظامي چارواکو نه مشالډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تېرې اونۍ د زلزلې له وجې د مړو شمېره 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نور هم زیاتېدلی شي. ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. عراق د پارلمان یو یزیدي غړي پرین ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالۍ کلې د دغه هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 33 یزیدي قیدیان وژلي دي. او د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر پرین په یو ناسا په سفر عراق ته تللی دی. هارپر په بغداد کې پرین ویلي دي چې هېواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ کلې پر ضد په مبارزه کې عراق سره مرستې ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی چې پکې درته انیس اجمل د سات د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي. د پاکستان کورونی ورسپانو اداریو ته چې زمونږ همکار ریاض مساخیل یې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي دغه لړکي جنگ ورسپانه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي کاروایانو مخنیوي دپاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړل. خو د دې د کامیابۍ دپاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک راوباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. اداریه وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړکې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی تا په خپل کور کې کم سکون او آرام وی هغه په مهاجرت کې نوی. هر څوک حکومت د دې خلکو د پاره د سکون، تعلیم، صحت او دغه رنگ نور انتظامات کړیو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نوی. اداریه اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې، خو د ملک او سیمې د امن د پاره د حکومت او پوز ملاتړ وکړو او د دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد نارو وهله. کوم چې یو ډېر لوی خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو، کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغدې پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالۍ دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي، نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو مینځ مرکزی اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریا د نوموړي د خولې لیکي چې 2011 کال کې شوی پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېر حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند د تعلقاتو او حساسیت نه ځان خبرول پکار دي، خو داسې ښکاري چې دا مرکه یوازې د هندي ولس او اخبار خوشحالولو دپاره وه، ځکه چې د افغان ولس مشر تر اوسه پورې رویه ډېره مثبته وه او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي، خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروري ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبریا جانس میک کریچے لکھی دا اسامہ بن لادن په مندلو کې تورن شکیل آفریدی د مشکلاتو سره مخ دی او د اسامہ بن لادن په پټیدلو کې مرسته کوونکی په حالت کې دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادی ده ځنې پکې امنیتي سرتیرو په حیث هم جنګیږي او د کلونو جنگ او طالبانو ډېرې ځپلې دي. ښکاري داسې چې د وسلوالو طالبانو سره د څه ډول تړون بعد دوی په ژوند ډېر اثرات وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار لمومن نورو.
خبری اجانس میکلی چیلی کی د القاعده پخوانی مشر اسامہ بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوجي روزنځي سره نږدې وجل شوی وو د وجن یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی چې د اسامہ په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې سیاي سره په مرسته کولو تورن دی لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل اپریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستانی ډاکټر ته له یوې پاکستانی وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوي. په مقاله کې راغلي دی چې د اسامہ په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل اپریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوي، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل اپریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډېر ښه دی چا چې اسامہ بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامہ بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولې، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
انډیا ټوډی مجلې په یوه مقاله کې راغلي هند ته د یوې داسې وسلوالې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي چې په پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د خراسان ولایت د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقالې مهمې برخې د انیس اجمل نورو.
انڈیا ٹوڈے مجلہ په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کېږي چې د پاکستان اسټبلشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقالې لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کېږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وي او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوسټ سره هم اړیکې وي. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی او د ده د مرستیال په توګه یې د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجود دغه رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې ویاند ابو محمد الادنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او د هغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول. خو بیا وروسته اسلامي دولت وسله والې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو لرلونه انکار وکړو او دا یې د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د ماخام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه ختم شي نو هم په دې سپو به بیا تاسو د ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. رازو د ریپورټونو لړۍ ته د سوات منګور شپږ څلوېښت کلن روشن علي چې نظر یې نه لګي او په خپله مزدوري هم کوي اوس په بلدیاتي انتخاباتو کې د جنرال کونسلر لپاره د امیدوار په حیث برخه اخلي او وایي چې سپیشل خلک یعنی مازوران حکومت ورته توجه نه ورکوي نو د دوی د خدمت لپاره د انتخاباتو کې برخه اخلي. په سوات کې د مشال ډیډیو خبریال نیاز احمد خان د روشن علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دې اړخ ته یې څنګه پام را وګرځېد.
په دې جذبه باندې رالم چې په عام هر سړی حواس کوي چې مونږه د سپیشل خلکو لپاره کار کوو، د ډیسیبلټی لپاره کار کوو، هغو له په اسمبلی کې پرسنټیج ورکو چې هغه به هم نمایندګي کوي د ډیسیبلټی، خو تر اوسه پورې هغه سیستم جاری نه شو. ما یو اول قدم کېښودو چې زه د سپیشل خلکو نه د سیاسي میدان ته ما اول قدم کېښودو چې یاره کېدی شي وروستو په دې پسې نور خلک هم داسې جذبه راوچتې شي په هغو کې او هغه دې سیاسي میدان کې قدم کیدی او خپل کار شروع کړي. لویه مسله زمونږ د سپیشل خلکو دا ده چې دیو ته د نارمل خلک په یو داسې نظر باندې ګوري چې دیو ته تقریبا د سخان نالې چینجې ویل شي، او کچرې یو انسان یو ډیسیبل پرسن سپیشل پرسن چې دی هغه روډ کراس کوي او یو نارمل انسان نه هیلپ غواړي چې ما دا روډ کراس ما باندې دا روډ کراس کا، نو هغه سړی دا هغه سپیشل سړی نه تختی چې دی زمانه سوونه غواړي. نو زه د دې جذبه باندې زه راوتی یم چې زه د سپیشل خلکو نمایندګي وکم او څومره زمانه کیږي چې زه وسره وکم.
سوات کې به څومره دغه خصوصي خلک یو کم کم قسم متاثر دي؟
خصوصي خلک په سوات کې تقریبا د 1,00,000 نه اباو دي، کم چې په شیلنګ کې یا په بم بلاس کې یا په داسې حادثو کې چې هغه متاثر شوی دی یا تخپی کړ شوی دی یا غسترګو باندې خراب شوی دی یا هغه د مور مازوره پیدا شوی دی داسې خلک پسواد کې لکه ما پخپل چې کم لیدل دي نو تقریبا 1,00,000 نه اباو دي د سوشل ویلفیر د ریکارډ مطابق
دا وی جوان سن تیری کم مشکلات لري دغه راته کله گزارو
دا هغه جوان په یو داسې انداز کې تیریږي چې د سپیشل خلکو سو خدمت کول والا خدمت کول ته جوړ نه سیوا داغه د مور نه کچری داغه مور داغه نمړشي نو د هغه جوان یو عذاب جوړ شي د نور خلکو ته او پخپلم په عذاب کې مبتلا شي
نو سوای تاسو چې په کم ډول باندې دغه سپیشل خلکو مرستې پکار دي
نو مازورو مسلې ډېرې زیاتې دي سرجي د مازورو مسلې ځکه زیاتې دي چې یو خو په پاکستان کې هغه 2% کوټه یو هغه نه ملاویږي عام نارمل انسان په هغه باندې ځان سرټیفیکټ جوړ کی او هغه خلک هغه سلیکټ شي او هغه اوزینه یو او سرکاري نوکری نه ملاویږي دویمه د صحت مسله ده جی صحت مسله بیخي پټه پاده جی د مازور نارمل انسان ته صحت نه ملاویږي نو مازور ته صحت نشي ملاویږي ایجوکیشن خو الریډی یو ډیسیبل چې کم چې په خپل باندې مازور ده نو په داسې سکولونه چې هغه ته ویلچیر هغه ته پړوي لګیدلې د هغه ته ویلچیر نشي خته نو اول خو اول دا فکر ده چې هغه ته یو سلوپ لار جوړ کی چې هغه ویلچیر هغه سکول ته وخیږي بیا د کم چې ایم ڈی او زیاودین صاحب هغه دا ویلو چې زبا په پرایویټ سکولونو کې 2% کوټه د مازور نوالم خو هغه باندې تر اوسه پورې سکار ونه شوږي
د خپل رو دا درته وای چې تاسو څنګه کمپین کوئ څنګه د الیکشن ټاکنو کې برخه لای او د خلک څنګه ځان طرف ته مایل کوئ
زه یو سوشل ځان حسابو ما زه سوشل ورکر په حساب باندې نو ټول خلک ما پیژني زه هر سړی ما پیژني زه چې چاله ورشم هغه چې ما ته وګوري وای ټیک دی ته مونږ ته سوال جواب مکا ستا خبره راو رسیده مونږ ته مونږ دا او چې دی په هر طریقه چې مونږ به تعالی درکو ستا خدمات مونږ کتلې دي ستا معاملات ټول کلیر دي نو په هغه وجه باندې زه چې یو محله تلاړ شم هغه ټول خلک په ما پسې راغون شي او زمانه یو څو خبرې ووري بس هغه خلک بیا ماته وي ټیک د بی مونږ ستا ملګری
دا وو د سوات روشن علي چې په سترګو نابینا دی یعنی مازوره دی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د امیدوار په حیث باندې برخه اخلي غواړي چې د ټولو مازورانو یا سپیشل خلکو مرسته وکړي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628 لنډو څپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
د خیبر ایجنسی جامرود اوسیدونکو شاعر او سیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې ورستیو کې د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه شنواری د ژوند او د انسانیت په حق له هغه په فلسفه پی ایچ ډی سرته رسولې او تحقیقي مقاله یې تیار کړې ده هم په دې موضوع زموږ خبریال فرهاد شنواری د اسلم تاثیر سره خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او سیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان ډیره ترجیح ورکړې ده
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري هغوی په نظر کې انسان عظیم دی حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی ژوند ته وګوره ژوند څه دی همه کار دی همه کار دی هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیژدي کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډېره استفاده حاصله کړي.
نو یقینا چې دا یوه ښه اضافه ده. یقینا چې دې مقالې سره به یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پیودي کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دې خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردي زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواري د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت ته دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې د باختر ستوري او د غراز نورې هفتهواري خبرونې چې تاسو به یې د نن ورځې په اوږدو کې اورئ تر ماښام شپږو بجو پورې د رواني ګړۍ په دې اخیری برخه کې تاسو لپاره د هغه ټورنمنټ حال درکو. د فوټبال د ټورنمنټ میچونه شروع شوي دي په ډېر اسماعیل خان کې چې مشال ریډیو د هغې مالي مرسته کړې ده. دغه میچونو ته زیاتره د قبایلي سیمو متاثرین هغه خلک ورځي چې خپلو سیمو کې هم ډېر ځپل شوي، بیا د بدامنۍ له وجې د بېکورۍ ژوند هم کړی دی او نور ډېر مشکلات لري. خو دغه کې دغه ټورنمنټ د کتلو لپاره ورغلي تماشایان بیا وایي چې د ټورنمنټونو سره د دوی ډېر ښه سات تېری کېږي. زمون خبریال په ډېر اسماعیل خان کې سیلاب محسود په دې حق له یو رپورټ برابر کړي، راځي چې په ګډه وارو.
په ډېر اسماعیل خان کښې لګیا د مشال ریډیو فوټبال ټورنامنټ د درېیمې ورځې لوبه د پرغل فوټبال کلب لده او موسی نیکه فوټبال کلب واڼه په منځ کښې وشوه، چې په کومه کښې پرغل کلب د موسی نیکه کلب لوبغاړو ته د دوو په مقابلې د درېو ګولونو په بریا ماتې ورکړه. په دغه موقع د دواړو کلبونو کتانون مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېدل:
زه تا به نامېږه او د پرغل د کپتان یو، لکه چې میږ متاثر شوي د سن 2008 نه میش سره چا داس په سپورټس لحاظ باندې کوپریشن نه دی کړی. خو ویس چې دا مشال ریډیو میش ته د امن لی ټورنمنټ وبوسلی، په داسې میش ته هر قسم فیسیلیټیز میلاو شوې، میش ته کټ میلاو شو، میش ته ریفریشمنټ میلاویږي، او چې په کوم ګراوند شي کېل وي په دغه زوی شي غټه تماشای د میش متاثر خلک روتي او ټول قوم او ټول پښتانه ته د دغه شي ډېره ښه نتیجې ورکېږي. میش د مشال ریډیو ډېر شکر ګزار یي چې میش ته دا ټورنمنټ انعقاد وکړ.
زمونږ نوم موسی خان دی. دا ټورنمنټ چې وشه دغه سره د میش را د فوټبال د گیم سره ډېره زبردسته توجه جوړه شول، چې په دغه ډی ای خان کې مشال ریډیو دا ټورنمنټینه په دا طریقه سره چکو میش ته ډېر خوند محسوسېږي. میش ډېر زیات خوشحالي د مشال ریډیو نه.
دوه تماشبینو زیاته کړه:
مونږ خپل ارشاد الله دی چې دا ټورنمنټ شیری دی، هلته ډېر سخت خوند ورکوي او زبردست شغل یې دی.
مونږ نوم محمد شعیب نور مسعود دی، زه ساوت وزیرستان سره تعلق لرم. میش ډېر مشکور یو د مشال ریډیو اور دې مشرونه چې دې د میش پورا دغه ټورنمنټ جاری جاری کړلې ځکه چې نن سابو ټوټل پښتنو ډېر پیغام شې دي مشال ریډیو طرفه ټورنمنټ شریک شولې ډېر خوند یې وکړې ډېره مزه وکړه او موږ یې دغه ټایم په ډېره خوشي سره تیر شولې
دغه لوبې مشر ملما او د سیمې سیاسي رهنما علي وزیر ډوکټ په موجوده حالاتو کې ټورنمنټ نکمرغه او د اطمینان باعث و بالا
زه د ویای چې د مشال ریډیو کڅرنګ چې مشال یې نوم دی او دغه سه چې پکې منداز بنې دو پروګرامینه کو او کور په کور کلی په کلی او دروازه په دروازه ته رسیږي چې دا کردار د پښتنې په تاریخ کې د پښتنې په یووالي کې د پښتنې د غم د تکلیف یو بل ته خبرولې او نو خلک ته کړي دو خلک ته پروګرامینه پېښ کړي دي دغه سه چې دا وسی کې نوې پروګرامینه د دې دراون دي لکه تقریرینه مقابله شوې دا میچینه شول ټورنمنټینه شول دوی مچ دغه په ذریعہ سره په مش کې هغه پټه خزونر جواته شي چې دوی سفرې د میج نه پټه او خلک ته جواته نه و دا د مشال ریډیو ډیر لوی احسان دی
یاد دی وی چې د فوټبال دغه ټورنمنټ د مشال ریډیو په مرسته او د آل پاکستان فوټبال ایسوسییشن فاټا چولی وزیرستان په بندوبست کې چې کوم با تر وی هفته پورې په لپسې دواب ولاري سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
وطن زار دې د خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچ نی دلې تا ستا په سند نو کې د منې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټه وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان دلارو بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې موتر نن ځ ختم ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي د پختن خوا آباد ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي د پختن خوا آباد ول غاړي آباد بیرتا کوئٹا چمن چکڑو دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرغن ول واڑی سرمی پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی دشمن جوړ دی خپل لښتا پختن خوا کې به وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاه امن له دلواړي پختن زارت او پټ خلا کې اوسې دلواړي بس په اختر دی آی خان نه جړې دلواړي وطن تا آباد ولغاړي دا پختن خوا آباد ولغاړي وطن تا